ويو شمير بيا تكرارهم 00 سوشل دواويشت يوولس تلرويشت دواسو يو لأجمل عن منانتشي دخبروني ترديشي بيستاو سراو وستخبروني نمائي تورسيدو داهم دا دخبروني دا مهمو خبرونو لنديز يوار بيا د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې FAO ویلي دوی په افغانستان کې پر 1,000,000 او 3,00,000 کسانو د زراعتي تخمونو بستې ویشتلې دي. دغه ادارې پر خپل رسمي ټویټر خبر ورکړی چې دوی ګڼو کسانو ته تخنیکي روزنه هم ورکړې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په ننګرهار کې د هغو کروندو عکسونه خپره کړي چې د دوی لخوا د غنمو ویشل سوي تخمونه پکې کرل سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هر ماشوم لپاره د تعلیم د ملاتړ هر ممکن نه هڅه کوي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مشر سم مورت پرون ازادي راډیو ته وویل
یونیسف از هیر فور ایوری چایلد.
یونیسف د تیرو اویا کلونو په څیر د هر ماشوم لپاره په افغانستان کې دی. تر هغو چې هر ماشوم په ښوونځي کې نه وي او تعلیم ونه کړي موږ به خپلې چارې ونه درو.
یونیسف زیاتوی چې دوی د لومړیو ټولګیو زده کوونکو ته 2.5 میلیونه درسي کتابونه هم ورکړي. خو د دغه ادارې په وینا ډیر نور کارونه هم باید ترسره سي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د سیمه ایزو سیالانو ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو پنځم پړاو ترسره سو. د نور نیوز په نوم ویب سایټ چې د ایران د ملي امنیت له عالي شورا سره ارتباط لري پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خبرې په بغداد کې په شفزا کې وسوې. د دغه ویب سایټ په حواله دغه خبرو داسې هیله پیدا کړي چې دواړه هیوادونه به د اړیکو د دوام لپاره مثبت ګامونه واخلي. بلخوا نیمه دولتي اژانس مهر راپور ورکړی چې د عراق او عمان عالي رتبه چارواکو د دغو خبرو په تنظیم کې مهم رول درلود. او په فرانسې کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي او رای ورکوونکي د اوسني ولسمشر ایمانویل ماکرون او شیاړخي کاندید مارین لوپین ترمنځ یو تن ټاکي چې د 5 کلونو لپاره پر دغه هیواد واکمني وکړي. د نظر پښتنو له مخې اټکل کېږي چې ماکرون به نن په دویم ځلي ټاکنو کې ګټون کوي. کدی دا ټاکنې وګټي دی به په تیرو 6 کلونو کې لومړی ولسمشر وي چې په فرانسې کې دویم ځل ګټون کوي. ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. نور بسته یا شکست سکوت اونیز پروګرام په څو شیبو کې اوریدلای سي. خوس ورزو اوکراین ته په داسل کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه په دې وروستیو ورځو کې د دې هیواد پر ختیځو سیمو ډیره متمرکزه سوې ده او د جګړې د سړېدو کومه نښه نه تر سترګو کېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي چې دای بنن د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کیف کې وګوري. امریکایي چارواکو تر اوسه کیف ته د دغو چارواکو د سفر پلان نه دی تایید کړی. نور په دې راپور کې اوریدلای سي.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې روانه جګړه د دې هیواد په ختیځ کې شدیده شوې، ټاکل شوی و چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران پر اوکراین د روسیې د یرغل وروسته نن د لومړي ځل لپاره کیف ته لاړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون اعلان وکړ چې دی به په کیف کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن او دفاع له وزیر لوید آستن سره وګوري. که دغه سفر تر سره شي دا به د اروپایي ټولنې تر یو شمېر مشرانو وروسته لومړی ځل وي چې جګپوړي امریکایي چارواکي کیف ته ځي. سپینې ماڼۍ کیف ته د بلینکن او آستن د سفر پلان نه دی تایید کړی او د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو هم په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. اوکراین ته د امریکایي جګپوړو چارواکو د ورتلو خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون په یو ویډیوي پیغام کې وکړه او ویل چې دی د یکشن بې په ورځ له خپلو امریکایي شریکانو سره د مهمو خبرو لپاره تیاری نیسي. په عین حال کې روسي ځواکونو هڅه کړې چې د اوکراین په جنوبي ښار ماریوپول کې د پولادو پر یوې فابریکې چې سرتیرو او ملکیانو پکې پناه اخیستې یرغل وکړي. روسیه هڅه کوي چې په ماریوپول ښار کې د مقاومت وروستۍ ډله ماته کړي. اوکراین وایي په سلګونو ملکیان او سرتیري د ماریوپول د پولادو په فابریکه کې دننه بند پاتې دي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولیکسی اریستوویچ پرون شنبه وویل چې روسي ځواکونو پر دغه فابریکې هوایي بریدونه بیا پیل کړي دي. په عین حال کې له ماریوپول څخه د وروستیو ملکیانو د ایستلو لپاره هڅې پرون بیا ناکامه شوې. په امریکا کې میشت د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي داسې نه ښکاري چې د روسیې پوځ د خپلو سرتیرو د پیاوړي کولو یا ځای پر ځای کولو بهیر ځنډولی وي، بلکې احتمال شته چې خپل بریدونه لا ګړندي کړي. د انسټیټیوټ په روسي تحلیل کې ویلي چې روسي ځواکونه به ښایي پر روانو ورځو کې ځمکني تهاجمي عملیات پراخ کړي، خو دا نه ده څرګنده چې په کومه اندازه او څومره ژر به دوی دغه بریدونه پیل کړي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوري. د وری یا حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو، لشپژم ټولګي پورته نجونو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته ښوونځیو ته ولاړې سي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ سو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول نجونې پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته ولاړې سي. طالبانو ویلي چې په دې اړه تر اوسه یوه طرحه نه ده بشپړه سوې. طالبانو همداراز پر لویه کچه هغه سیستمونه او خدمات چې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالي ته د غبرګون لپاره رامنځته سوي وو له منځه وړي دي. په دې کې د ښځو لپاره د امن خونې د څارنوالۍ ځانګړي واحدونه او هغه محکمې چې مسؤلیت لري د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون عملي کړي، او د دې ترڅنګ طالبانو د ښځو چارو وزارت هم لغوه کړی چې د ولایتي دفترونو په ګډون له تاوتریخوالي سره مخامخ ښځو او نجونو سره یې مرسته کوله. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې د راپور پر اساس دغه بدلونونه نجونی او شذې د تاوتریخوالي په برخه کې زیانمنونکي کړي دي. د دې ادارې په وینا کله چې نجونی او کورنۍ د نجونو د خوندیتوب احساس نه کوي، د دوی زده کړې متضرره کیږي. راپور وایي چې ځینې کورنۍ واده ته د نجونو د خوندیتوب په سترګه ګوري او د طالبانو د ناوړه چلند له بیرې په کوچني عمر د نجونو د ودولو پیښې زیاتېدای سي چې دا یې زده کړې له خطر سره مخامخ کوي. نن د نور بس د خپرونې په همدې برخه کې پر دغه موضوع باندې خبرې کوو. زموږ د خپرونې ملمنې آغلې عائشه چې له زده کړو پاته سوې ده، او سونیا شینواری چې خبریاله او د حقونو فعاله ده، له دوی سره به نن په دې خپرونه کې خبرې کوو. دواړې ملمنې له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. لومړی پوښتنه به له آغلې عائشه څخه وکم. عائشه جانې، که تاسو په لومړي سر کې د خپلو زده کړو په اړه باندې راته ووایاست چې تاسو ولې ونه کړای سوای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
نمونه تاسو ټولو ګډونکو ته وړاندې کوم. زما نوم عائشه دی او ډېره زیاته مننه. بلې، هو، زه څه چې کله په شپږسو کال وم زه واده شوم، او هغه وخت کې زه په اتم کلاس کې وم، اتم صنف کې وم، او زما د واده د وجه زما درسونه زما سبق هر څه پاتې شو.
څه لامل شو چې تاسو په کوچني عمر باندې واده سواست؟
داسې ده چې لکه زه داسې نه وایم، زه زما عمر هغه وخت کې لکه شپاړسو کال چې نه، لکه د دې داسې عمر مې نه و چې زه تحلیل وکم، زه ښه سوچ وکم. به زما کورنۍ چې اویل تاپسې خلک راغلي دي، بس رشته راغلي دي، نو زه چپ شوم. اول سر کې ما وویل چې کله رشته راغلي دي او زه خو سبق وایم، نو ځکه چې زما درس سره ډېر زیات شوق و، زه اول نمره وم په صنف کې. نو اول لږ مالک واکنه شو، خو بیا زما نامزادي وشو. خو زما خسرګنې ویل چې صحیح ده، نو خیر ده چې ته کله وادېږم، زمونږ په کور کې ته سبق ووایه چې ته پنتون وایې، مکتب ته ځې، هېڅ مشکل نشته، موږ تا سره هغه کوو، هیلپ کوو، تا حمایت کوو، ته به ځې. نو چې کله واده شوم بیا هر څه خاوره شو، نو هغوی بیا ماته وویل چې اوس لکه زمونږ انګور شوې، بس اوس اجازت نشته، بس اوس د کور ښځه شوې. بس زه بیا د کور ښځه شوم او زما ارمانونه هر څه خاوره شوه.
عائشه جانې، تاسو غوښتل چې په راتلونکي کې څه شی سي؟ معلمه سي، ډاکټره سي، انجینر څه شي؟
سوا زما د مخکې ډېر زیات لکه میډیکل ته ډېر زیات مې شوق و. مالته ساینس ویلې پاکستان کې، هغه وخت مونږ په پېښور ښار کې و، او ډېر زیات مې شوق و. ما سبا ډېر زیات لکه کوشش مې کول چې زه باید زما مارکس ډېر زیات واخلم هغه کې بورډ کې، زه میډیکل وایم. اوس هم هر وخت چې زه کله پس د شپخانې ته ځم، ډاکټران نرسان ګورم، زما د سترګې نه اوښکې ځي. زه وایم کاشکې داسې یوه ورځ راشي چې زم دا سپین جامې واغوندم، او ډېر زیات لوی ارمان مې و. اوس هم زه هر وخت لکه انټرنیټ سرچ کوم، ګورم د میډیکل انفارمیشن، هر څه زه ډېر زیات هغه کوم. اوس هم ډېر زیات اسټډي سره، د میډیکل سره زما ډېر زیات شوق دی. اول سر نه زه هر وخت په سکول کې هم د اول صنف نه د اتمه پورې زه اول نمره وم.
مننه عائشه جانې چې تاسو له موږ سره خپله کیسه شریکه کړه. زه د خپلې دوهمې میلمنې سونیا شینواری سره خبرې کوم او بیرته تاسو ته راځم. شینواری صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه اونې کیږي مله جان خوره تاسو ته اشې خوره درنمنه تا او ټول اړین بده
سونیا جان سلامت اوسې. لکه تاسو چې واوریدل چې د خبرونی موضوع دغه د چې په کوچنی عمر باندې د ودونو پیشي څومره دنجونو د زده کړو مخه نیولای سي، ستاسو په نظر باندې دا ډول پیشي اوس فعلاً څومره زیاتې سوي دي یا کېدای شي زیاتې سي؟ د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د راپور ته په کتو سره آیا تاسو د دغه راپور سره موافق یاست؟
ملالی جان خورې دا د سی و موضوع ده په افغانستان کې چې مخکې د طالبانو نن دا موضوع ډېره په افغانستان کې عادي روانه وه او روزانه باوجود دې دی چې نجلکیانې مکتب ته تللې، خو تر څنګ د کورنیو ښه خبره دا ګڼله چې نجلۍ باید همدا شپاړسو څوارلسو پنځلسو کلو ته چې ورسېږي. بهترینه خبره دا ده چې دوی باید واده شي. د میرا کور یا نامزاتی دوی لپاره ډېر بهترین آپشن او ډېر ښه چانس دی دوی لپاره. که بیا سبق یې کمی وي نو چې یو ځلې واده شي بیا د هغې سبق ویل هغې په کور کې هغه د یو کورنۍ مسؤلیت په غاړه اخیسته او تر څنګ یې مکتب ته تلله، دا خو دی ناممکنه خبره شي. په خپله هغه سیستم د سبق ویلو هغه د نجلۍ نه پاتې شي. دا راپور بالکل صحیح دی او زور سره په دې موافقه یم چې خوا چې طالب نو د دې تر څنګ هم دا خبرې وي او په ښه لوړه کچه وي خصوصا په اطرافو کې. نو اوس خو طالب راغلی، مکمل یې مکتبونه بند کړي، مکمل پوهنتونونه بند دي، انجلکیانې نه شي وتی او زمونږ متاسفانه په ټولنه کې کورنۍ هغه فهمې هغه کوشش یې صرف دومره دی چې کله مشکل راغی کله ستونزه راغله نو بس ډایرکټ د انجلۍ باندې یا په کور وغړي باندې تسلیم شي. خو کمدغه کورنیان نن راپاسي او دغه طالب نه وغواړي چې ته مکتب خلاص کړه، پنسم خلاص کړه، د وظیفو ځای خلاص کړه، نو کېدای شي هغه لږ څه تاثیر ولري.
په ځینو ولایتونو کې خلکو مظاهره کړې دي د خپلو لوڼو د زده کړو حق یې غوښتلی دی، اما تر اوسه پورې داسې ښکارېږي چې طالبانو د دوی پر خبره باندې غوږ نه دی نیولی. څنګه کېدلای سي چې طالبان د خلکو دغه غوښتنې ته غوږ ونیسي؟
نه تنها د افغانستان خلک یا نجونو مظاهرې کوي، په کندهار کې تاسو شاید په بامیان کې بندانه شوې، په کابل کې مظاهرې هر هفته کوي. ښځې غږ جدي نه نه هغه ښځې چې ټولو ورته په ټیټه سترګه کتل، ټولو ورته په یو ناقص العقل باندې ورته خطاب کو، نه نه هغه ناقص العقل، نه نه هغه ضعیفه ایسته د ټولنې راپاسي د طالب غوندې یو دورو تر مخه مظاهرې کوي. او خپل هغه ابتدایي حق چې په ټولې نړۍ کې د ټولو انسانانو لپاره دی او په اسلامي او په شریعت برابر حق خپل غواړي، نو دا د ویاړ ځای دی. زه اول د هر مظاهره چې ګورم افتخار کوم چې شکرمن ښځې کړای شي بغیر د سړونه، بغیر د دې نه چې څوک ورته څنګ کې ویاړي، راوځي او خپل حق غواړي. دا نه تنها چې د افغانستان ټولنه په دې باندې غږ کړی دی، بلکې نړیواله ټولنه تاسو شاید یستئ، نور هېوادونو ټولو په طالبانو باندې دا فشار راوسته چې باید د نجلکیانو مکتبونه په اول کې باید هم د دوی غم وخور شي او دا مکتبونه خلاص شي. خو طالبان دغه کار په دې باندې تر څو چې زه فکر کوم چې د په نړیوالې ټولنې باندې فشار به راوستو په خاطر دا د ښځو موضوع ته ډېر ارزښت نه ورکوي. کله د مکتبونو موضوع شي، د دفترونو موضوع شي، ښځو ته په دویمه سترګه لکه په دویمه کچه ورته بیا ګوري او غواړي چې هغه خپل د رسمیت پېژندلو په خاطر، خپل مرستو لاسته راوړلو په خاطر په نړیوالو ټولنو په نورو هېوادونو باندې په دې لارې فشار راوړي. په داسې خبره نه ده د ښځو حق دا دومره وخت خوړل شوی دی، هر عقل دوی دی، هغه د خدای او د رسول د لارې نه چې دوی یې چې اسلامي نظام، اسلامي شریعت خو اول اسلام او د خدای کلام پرته په اولین آیاتو کې ویلي چې اقرا ویلو یې، دای د څه نه دی ویلي چې صرف نر دی وي، ښځې دی نه وي، تاته مشخص کړي نه دي، نه ته څنګه د خدای د احکامو د خدای د کلام سره په تکر کې روانې، ته څنګه اسلامي شریعت او نظام ته یادې؟
عائشه جان استاس ته خبر پښتنه وکړم، تاسو د سونیا جان خبري واورېدلې؟ دوی ویل چې طالبان او شای په افغانستان کې د شوزو حقونه سیاسي کړی وي. که تاسو موږ ته په دې اړه باندې وایست چې یو خو د سیاسي برخه ده د ډول پریکړو چې د شوزو پر وړاندې کیږي، او بله خبره د کورنیو ده. عائشه جان، که تاسو په دې اړه باندې موږ ته وایست چې تاسو کورنۍ ولې دا ډول فکر وکړ چې تاسو باید واده وکړي؟
ډېر زیاته مننه. خو زه داسې سوچ کوم چې دا اولنۍ دلیل دا دی چې زیاتره میندو غواړي چې خپل لوریانو د خپل خپلوانو ته واده وکړي، یا د خور زوی ته ورکړي، یا د ورور زوی ته ورکړي. وبخښي، او اولنۍ دلیل دا دی. اور زه دا سوچ کوم چې د سینه ده چې لکه یو زما کورنۍ د سینه ده، زه دا وایم چې دا په ټول افغانستان کې دغه سنت دی چې دا د خپل لوریانې په کم عمر کې واده کوي. او خو د څومره چې دا د منفي هغه لري عواقب لري په دې سوچ نه کوي. نو زما کورنۍ هم زما مور دا وایي چې دا زموږ خپل خپلوان دي، او درېږه چې دا پلار چاته ورنه کې یا داسې ونه شي زه به ورکوم. او ما زه داسې په عمر کوم زه داسې کس سره واده شوم هغوی لکه ما د مور مې خپلو، خو افغانستان کې نه و. هغه دوی مونږ په پاکستان کې وو، هغوی په افغانستان کې وو. اور حالک ما هېڅ لیدلی نه و، هېڅ مې پېژندلی نه و چې د هغې عادتونه څنګه دي، خپله څنګه دي. خو بیا هم ما وویل زه خیله د نامزدي چې دا مونږ چې دومره سبق ویلي دي، نو دومره مونږ پوهېږو چې د نامزدي یو ازمایشي دوره ده. نو په دې دوره کې مونږ یو بل پېژنو. هغې نه وروسته زه په دې نتیجه ورسېدم چې دا زه دې سره لکه زما وخت دې سره نه تېرېږي، او زموږ ژوند چې ده نه تېرېږي، ځکه چې عادتونه زما بالکل متفاوت و، او ستونزه ډېر زیات وه زموږ په منځ کې. بیا ما خپل کورنۍ سره دا ستونزه شریکه کړه. ما وایي چې بس یو کال کېږي چې مونږ لکه د نامزدۍ نه یو کال کېږي، بس زموږ وخت نه تېرېږي، زما نامزدۍ خلاصه کې دې سره دې عادق سره. خو زه ډېر زیات زما ډېر زیات لکه غصه ډېر زیات زما نا امیدي وجه دا دی چې ټول لکه کورنۍ دا سوچ کوي چې دا نامزد چې خپل جنین نامزد وکړي هغه بس د هغې خاوند شو. دا کلم نه وایي چې دا نامزدي خو یو داسې د ازمایشي دوره ده، دوی باید یو بل وپېژني. هغه وخت کې لکه د واده یو هغه دی تصمیم دی چې دا دوی باید ونیسي چې یو بل سره دوی وخت تېرولی شي یا به نه شي تېرولی. خو دوی زما کورنۍ بیا ما سره یو جفا وکړو، دوی زما خبرو ته غوږ ونه نیول، او زما واده وشو. او زما خسرګنیم چې دا هغه لکه بل جفا هغوی وکړو چې واده نه مخکې هغوی ویلي وو چې دا سبق به وایي، ځکه چې زما پلار هغوی سره شرط همدغه ایښی وه چې زما لور چې دا ډېر زیات بااستعداده ده او اول نمره دي په صنف کې، دا باید سبق ووایي. زه غواړم چې دا په ډاکټري هغې کې وګورم، پوزیشن کې وګورم. خو بیا هغه وخت کې لکه زه پلار په کور کې زه د شپاړسو کال جینۍ، دوی ما ته سوچ کول او سبق هر څه ته مې پرېښودل. خو خسرګنۍ په کور کې داسې نه و. هغوی به وایي چې ته زموږ انګور یې، مشر یې، ستا مسؤلیتونه دا دي او دغه دي، ته به دا کوې، مکتب ته به نه ځې، ځکه زموږ خلک مونږ باندې خاندي چې دوی خپل لکه انګور ته خپل زور نه رسېږي. بس هغې نه وروسته بیا اولاددار شوم، بیا باردار شوم. په هغه عمر کې زه هېڅ کلم د اماده نه وم بارداري ته. زه قسم په خدای زه هېڅ پوهېدلم نه چې دا به څنګه کېږي. اوس چې دا شل زما عمر اوس شل کاله ده، زه اوس پوهېږم لږ لږ زه خپل حقونو باندې. زه په لکه په جامعه کې څومره حق لرم، زما تحصیل زما اساسي حق دی، زه هر څه نه محروم شوی یم. بس اوس لوی نا امیدي زما په زړه کې پروت دی. نو اوس هېڅ نشم کولی، ځکه چې زما دوه اولادونه دي، واړه واړه، سبق هم نشم ویلی. خو اوس هم ارمان په زړه کې مې پروت ده. زه چې کله هر وخت روغتون ته ځم، زه ډاکټران ګورم، زه هر وخت ارمان کوم. پوهېږم هم زه څو ورځ مخکې زه شفخانې ته تللی وم، هلته یو مریض و، هغې سره تللی وم. ما ډاکټر سره چې خبرې وکړو، ډاکټر ما ته وایي چې تا سبق ویلی ده، ته نرس یې. مې زه نرس نه یم. ما اتم ما پوری په پاکستان کې سبق ویل دا هغه چې نو ته خو بیا ولې مسلکی ته خو پویږي په دې مسلک مې ځنه پویږم خو زه هر وخت سرچ کوم خو زه لکه میډیکل ساينس ما ډیر زیات شوق دی ما زما مور به هر وخت ویل چې زه خپل لوریانې په خپلو کې وادوم او پلار مې به ویل چې په خپلو کې وادوم پردي ته نه ورکو او د دې د وجه ځکه چې زه مشري اولاد وم د کور نو مور مې ځکه زر واده کړم چې دا پلان ته خپل خپلوانو ته چې ورکي هغوی ښه خلک وي یا به نه وي نو داسې زما خپل ارمانونو ته زما اساسي حق ته دوی سوچ ونه کړو بس دوی خپل منافع ته سوچ وکړو.
مننه عائشه جانی. سونیا جانی، تاسو د عائشه جانی خبرې واورېدلې. د دوی د خبرو څه داسې ښکاري چې مور او پلار هم په ډیری مواردو کې په دغه هیڅ پوهیږي نه خبر نه وي چې د دوی د اولادو ژوند په خراب سي. یعنی دوی داسې فکر کوي چې دوی د خپل اولاد لپاره یو پریکړه وکړي شایي هغه د هغوی په خیر تمام سي، چې موږ وینو چې دا ډول یو تاوتریخوالی رامنځته کیږي چې نجونې په کوچني عمر باندې واده کی. دا ډول فکر او دغه ته څنګه ستاسو په نظر باندې موږ په یو ټولنه کې تغیر ورکولای سو؟ ځکه چې دا خو داسې ښکاري چې یو ډیره پراخه ستونزه ده چې باید د حل لارې ورته ولټول سي.
ملالې جانې، خورې په اول کې غواړم ووایم د کورنۍ په اړه دغه ټولنیز مشکلات چې موږ یې تعریف دی فلاني د اندېښمنانې دی، دا خو به زه نه قدم چې کېږي، دا به بېش نه قدم کېږي. اول راځو کورنۍ وکړه. زموږ کورنۍ څنګه چې عائشه ده، د عائشې غوندې مضبوطې مورې دي. د ما نه رانیولې بله بله داسې ډېرې نجلکیانې دي په هر ولایت کې، په هر کور کې داسې نجلۍ نشته چې د کورنۍ د یو پرېکړې د وجې هغه قرباني شوې. زموږ مور او پلار خلیار دا دنی خو میره او هغه ته دا ښکاري چې دا غنجلۍ چې دا پیغله شوه ډایرکت ټاک ورکه بس دا خوندي شوه. نه، ما دا پلار او مور تاسو ته دا په کار ده چې تاسو یو بله لاره ورته وګورئ. دا ډېره لنډه او د خو هغه د هغې خبره چې د شپه استاده هغه پېژدي مون اصلا د خو هغې ته ګوري چې همدغه دسیسه ده، بس ورې ته خلاصه شوه خبره، مشکلات حل شوي، بارک تاسو نورو مشکلات ځان ته واخیسته. که همدغه عائشه او د عائشې غوندې لسګونې نورې دوی خپل سبق ویلی او عائشه نن یوه ډاکتره وی، یوه جراح وی، یوه بااقتداره او په خپل ځان حاکمه یوه رهبره ښځه وی، نو نن دیکلی شو که دا دویشتو کلو څلرویشتو کلو شپږویشتو کلو کې واده هم کړی دی، زه باور لرم چې یوه ښه مور، یوه ښه میرمن، یوه ښه لور خپل پلار او مور ته هم کېدی شي. تاسو به لیدلې د سیبیل رشته زموږ په ټولنه کې چې یوې ښځې کار کړی دی تر شل کلنۍ پورې، څلرویشت کلنۍ پورې، کله چې واده کړی نو هغه ډېره یوه قوي او یو ښه مثبته مېرمنه ثابته شوې. خپل مېړه، خپل د خسرګنۍ کور او همداسې خپل پلارګنۍ سره هم هېلپ کړی. دا نه دی چې صرف انجلۍ ورکړه بس د غمه خلاصه شو. مور او پلار په اول سر کې چې ظلم کوي او که د اولاد ژوند خوشبخته کوي او هغه د هغې ژوند په دې دنیا جنت کوي او یا په دې دنیا دوزخ کوي، دا اوله پرېکړه د پلار او مور ده. مور او پلار باید دا تصمیم ونیسي چې زه خپل لور او زوی دواړه په خو ودروم، خپل زوی هم خو ودروم، که خپل لور هم په خپله خو ودرېږه، خپل مسؤلیت یې واخیسته، دوی هغې ژوند یوه کورنۍ خپله سنبالولی شي. موږ انجلۍ په شپاړس کلنۍ کې، پنځلس کلنۍ کې، څوارلس کلنۍ کې ورکو، بیا دا انجلۍ نه دا خسرګنۍ کور باوجود چې خپله به نور لري، خپله به یوه مور یوه خواښ یادوم چې دا به یوه مور وي، مګر هم خپل لور ته به هغه ظلم نه غواړي. پردی لور ته چې ورکه راغلې د پنځلسو کلو ده، هغې نه به د شل کلنۍ یا د پنځه کلنۍ ښځې توقع کوي. د هغې خاوند زه هم دا ظلم نه ده چې دا ټولنیز ژوند دی، ټول یو بل سره د حلقې غوندې باید لاس ورکړي. که ښځه خوشي باید خاوند هم ورسره همکاري کړي. زمونږ کورنۍ ته چې نجلۍ واده شي هغه اول خوشبو چې ورسره کوي خپل همجن ته به ورسره کوي، خپل خواښې نه به ورسره کوي، خپل لور ته به هماغه شی نه غواړي، مګر یو پردی لور چې د هغې د لور نه به کشره وي، څوارلسو کلو وي، دولسو کلو وي، هغې ته به د خواښې په سترګه ګوري. او هماغه ننګور چې راغته شي د دېرشو څلوېښتو کلو شي په هغې شخصو سره شرایطو کې، په هغې ظلم کې چې هغه منګور راولي، به د هغه په هغې خپل منګور ظلم کوي، باوجود چې خپله به لیدلي وي، مګر هم بله نجلۍ چې راولي په هغې به ظلم کوي. نو هغه خسر او خاوند خو لرې خبره ده، که ښځه خپله خواښې مثلا خپل منګور ودرېږي، زه باور لرم چې هېڅ خسر، هېڅ میور، هیچ خاون نشی کولی چې په بلې ښځې باندې ظلم وکړي. اول سرنوشت دا موضوع خپله کورنۍ ده، پلار ورور چې د یو نجلۍ سره ودرېږي او هغې ژوند بالکل تهیرولی شي. ما ته زما پلار د دې اجازه راکړه چې ډېرې ستونزې تېرې کړې، ډېرې تورې وګاللې، ډېر تومتونه، ډېرې خبرې وګاللې، تر ننه پورې سختې ورځې ګوري د خپل اولاد په خاطر، زما په خاطر. مګرم زه پرېښودم چې زه پوهنتون وایم، زه پرېښودم چې زه ښځې ته وظیفه وکړم. زه نن خپله د خپل پلار د یو بازو غوندې یم او زه باور لرم او زما پلار په ما باور لري چې زه کورنۍ ته لاړ شم، زه هغه کورنۍ کنټرول کولی شم، زه هغه کورنۍ سنبالولی شم، ځکه زه د عقل نه زه د خپل هغې نه مشهور شوې یم. دویمه فکره، دویمه موضوع د خسرګنۍ د کورې انجلۍ ګورې، څنګه پاندمې چې انجلۍ واده شوه ختمه شوه، خبره خوشحاله شوه، هېڅ مشکل نشته. که امغه په ښه وخت کې دواړه خاوند او ښځه په ښه وخت کې واده وکړي او ښه اجتهادي وظیفې ولري، زه باور لرم چې د هغوی هغه اقتصادي ژوند ښه کوي. اقتصادي ژوند چې ښه و، کورنۍ د یو بل تر څنګ وي. مګر زموږ د وضعیت څنګه دی؟ 12 کلنه انجلۍ به راواده کړو، 18 کلن یا 20 کلن وړکی کا، کور کې به یوه روپۍ نه وي او اقتصادي حالت به هغه شي. پلار او مور، مګر پلار او مور به د هغې وسی پورې نخلي. پاسه لا شکار وکړه، پاسه لا شکار وکړه. ښه، په افغانستان کې کار نشته، دلته کار نشته، زموږ خارج ته لاړ به شي، یا به دوبۍ ته ځي، یا به لندن ته ځي، یا به امریکې ته ځي. زموږ نیمه ځوانان لاړ شي خارج ته، هلته په کلو کلو پروت یا مغه سختې خواري، هغه کارونه به کوي چې والله پرې هغه د چین هغه روبوټونه یې وکړي. مګر زموږ افغانانې کې په دوبۍ کې په ګرمه شګو کې چې چېرته سخت کار دی افغان دی، که په لندن کې چې چېرته شاخه کار دی افغان دی، اتحاد دي چې ګوري افغان د شاخه کار کوي، پیسې به کور ته رالګي، کورنۍ به خوشحاله وي چې زما زوی په امریکې کې دی، زما زوی په لندن کې دی، زما زوی په دوبۍ کې دی. مګر د ځینو به خبر نه چې په څه حال دی. بچی به دلته په کور کې شوی، دلته په کلو رسېږي، خپل پلار به نه پېژني چې پلار یې راشي، یا به ورته ماما غاسي، یا به ورته کاکا غاسي. دا زموږ د ټولنې څخه نه دي، دا زموږ کورنۍ دي هم دغسې، موږ خپله په خپلو سترګو لیدلي.
بله،
ځوان هم لاړ شي خارج ته، دوبۍ ته لاړ شي، اولادوری خاصه فشار تحمل نشي کړی هغې ته خپل یاد شي، بیا چې ځان واړي، ځان ته اور ورواچي، یا دروازه خلاصه چې د کور ووځي، بیا هم ښځه ملامته ده. ښه، د کور ووته، د اتمن د چا سره جوړه وه، ځان یې وساته، د اتمن بد اخلاقه وه، وخت یې نه شو تېرولی. دا زموږ ځان د کورنۍ د
لمننه سونیا جانې. ډیر مننه سونیا جانی. عائشه جانی، زموږ سره وخت هم لږ پاتې دی، که تاسو داس پلنډ ټکو باندې طالبانو ته یو څه ویل غواړي، اوس چې جونې نور شونځي ته نسی تلای، تاسو له دوی څخه څه غوښتنه لرئ د شونځي د پرانیستو په برخه کې؟
ډیر مننه. زه د طالبانو ته دا پیغام لرم چې د انجلو په آینده کې لوبي اونې کې دا زموږ په ملک خو داسې ده لکه ټول د متضررترین خلک افغانستان دي، او زه هغوی نه دا خواهش کوم چې د انجونه مکتب خلاص کړي، چې زر تر زر دوی مکتبونو ته لاړ شي. دا د انجونو د افغانستان ساتونکي راتلونکي دی، نو دوی سره لوبې اونۍ کې. او زه یو لنډه نور یو پیغام لرم ټولو کورنیو ته، چې زه هر وخت دا ګورم او دا ډېر یو شوم پدیده ده چې دا الکانو ته ډېر زیات توجه کېږي نسبت په انجونو کې.
زمون په خپل کورنۍ کې د سيدي زمارونه تا زمار لکه ترونه چې کوم ماترونه چې کوم دي هغه يم خپل زمونو ته ډیر زیات توجه کوي.
عائشه جاني ستاسي پیغام مهم واورید او ستاس د وخت څخه ډیر مننه. سونیا شنواری ستاس څخه هم سلامات اوسي او د ختیخ پرونی وخت پای تر رسیدلې دي او ریدونکو بل اونۍ په بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.